په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونې په دوهمې مایه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي خو مخکې لدې چې د دې خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو. د قرغیزستان حکومت طالبان نوم د تروریستي ډلو له فهرست څخه لری کړ. د قرغیزستان بهرنیو چارو وزیر جنبیک کولوبایف پرون ویل بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښ او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم د قرغیزستان د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغیزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوم لړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وویستل. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې پالي، خو له دې سره سره تر اوسه هم د ګاونډیو او نورو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال له بند خوشې شوي دي چې جرمني تېرونه افغانستان ته ډیپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین امپرون د جرمني له خبري آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوشې شول چې کورنیو لیکلې ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمني د بشري حقوقو او د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو له کبله د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو له دې سره سره د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ 28 تنه افغانان چې د جرمني چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي وو په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول. د قطر الجزیرې تلویزیون راپور ورکړ چې قطري چارواکو په دې برخه کې د طالبانو او جرمني ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د لومړی ځل دی چې له اروپا څخه په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ریپورت کیږي. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال لخوا د یو جرمني پولیس له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو د استولو موضوع په دې هیواد کې تاوده بحثونه پارولې دي. منتقدان اندېښمن دي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ډیپورت کول ښایي د بشري حقونو د پراخو سرغړونو باعث شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څنګه اټکل کوي چې د تیرې می او روانې اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سخت ناامنۍ سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي دي چې په دې ډله کې هغه 2.4 میلیونه خلک هم شامل دي چې د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د WFP د راپور له مخې په افغانستان کې اوس مهال څه کم 4 میلیون خلک له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمر 28 لکه ماشومان هم شامل دي. اروپایي ټولنې د ژمي له رارسېدو مخکې د اوکراین له زیانګالو خلکو سره د مرستې نوې بسته اعلان کړه. د بودیجې، بشري سرچینو، بشري مرستو او د بحرانونو د ادارې په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویاند بالاز اویواري د 40 میلیون یورو یا 40 میلیون ډالرو په ارزښت دا مرسته پرون په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون په یوه خبري غونډه کې اعلان کړه. ښاغلي اویواري زیاته کړه چې دا پیسې به د زیانمنو ودانیو د رغونې، د برېښنا او د سونګ توکو د برابرولو او اړو خلکو ته د استوګنځایونو د جوړولو پر چارو ولګول شي. ویان همداراز یادونه وکړه چې شاوخوا 5 میلیونه یورو به په مولداویا کې له ډیرو اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره ځانګړي شي. دا مرسته د اروپایي کمیسیون له هغې 1 میلیارد یورو بودیجې څخه چې د 2022 میلادي کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل وروسته د اوکراین لپاره په پام کې نیول شوې ده ورکول کیږي. داسې مهال چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه 2 میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رای پاڼې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رای ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رای پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130,000 غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پایل سمبولیکه نښه به وي. د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې شاوخوا 155 میلیون امریکایانو برخه اخیستې وه. سږني انتخابات چې د ولسمشر د مرستیالې کاملا هاریس او مخکېني ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به ترسره شي لا له اوسه یوه حساس پړاو ته رسېدلی دي. تمه ده چې دواړه کاندیدان به د سپتمبر په 10 نېټه د لومړي ځل لپاره په یوه تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنونکي نظر هم واخلو.
ملګري ملتونه هېڅکله د چې نافذه قوه نه لري، یعنې دا هغه سازمان نه دی چې دوی د خپل اوامر یا خپلې پرېکړې هغه عملي کړي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي د غلام خان بندر له لارې افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده.
د غلام خان په بارډر باندې یوه مساله د چراش ډېر په زیاته او د سکین یو دا و راش په زیاته په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غوښتنه کی چې د سکینی نه دا ډبل شي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو له پرزو سره زر راباسي.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه زر نیولیږي.
او د غزې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه پر طالبانو همداراز غږ کړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ته اجازه ورکړي څو بیا افغانستان ته سفر وکړي. پر ریچارډ بنت طالبانو افغانستان ته پتلو بندیز لګولی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځندوي چې د ښځو حقونه محدودوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 28مه په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د رات سرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې د نړیوالو له ګڼو نیوکو سره مخامخ شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې په دې سازمان کې د جاپان د سفیر کازویوکی یامازاکی لخوا خپره شوې ده. یامازاکی چې هیواد یې د مهال د امنیت شورا دورهی مشري کوي د جاپان او د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون د دې شورا د 12 هیوادونو په استازیتوب ویل دي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا په دې ورستیو کې د امر بالمعروف د قانون د انفاذ لپاره ډېره اندېښنه لري. اکوادور، ګیانا، مالټا، موزمبیق، سیرالیون، سویس، سلووینیا او جنوبی کوریا د امنیت شورا نور غړي دي چې په اعلامیه کې نمونه راغلي دي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیزي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. په دې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي وبپاڼه خپره شوې راغلي چې نوي مقررات چې پر پخوانیو هغو ورزیات شوي ثابتوي چې د ښځو د شخصي ژوند پر بیلابیلو اړخونو پراخ محدودیتونه لګیدلي او هغو کسانو ته چې د محتسبینو په نوم د ښځو ورځنی کړوړه څاري پراخ صلاحیتونه ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې د اګست په 28مه په هغه ورځ چې طالبانو دا نوی قانون اعلان کړ امنیت شورا د دې قانون په مخالفت کې یوه اعلامیه ترتیب کړې وه، خو دا اعلامیه د روسیې او چین له مخالفت سره مخامخ شوه. امنیت شورا هغه مهال د دې دوو هیوادونو نومونه نه و یاد کړي، خو غیر مستقیمه یادونه یې کړې وه چې چین او روسیه وایي دا د افغانستان کورنۍ مسأله ده. د امنیت شورا په بیګانۍ اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه غوښتنه شوې چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره هڅه وکړي. د امنیت شورا غړو همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له ماموریتونو پر ملاتړ هم ټینګار کړی. په اعلامیه کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر د طالبانو د بندیز پریکړه بوګنوونکې بلل شوی او ویل شوی دی چې هغه ته باید اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته ولاړ شي څو خپل ماموریت ترسره کړي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځنډوي. د اساسي چارو شنونکو یو د امریکا په وستکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
جوړ په خیر.
آزاد صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه نوي قانون په وړاندې یو پریکړه لیک هم ترتیب کړی و، خو روسیا او چین ورسره مخالفت څرګند کړی و. اوس په اعلامیه باندې دغه بدل شوی دی. تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو شمېر غړو، لکه چې په راپور کې مو هم واورېدل، دغه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. د ګډې اعلامیه او د پریکړه لیک ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ آیا ولې د امنیت شورا کې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت چلند په وړاندې اختلافات شته، ولې په دې اړه یو توافق نشته؟
له بده مرغه هغه ډول چې ملګري ملتونه جوړ شوي دي او څنګه چې د سازمان تعریف سوی دی، او د کوم مسؤلیتونو او په نړۍ کې د کومو ګواښونو د مخنیوي لپاره چې جوړ شوی دی، هغه په عمل کې متفاوت دی. هیوادونه په ځانګړې توګه د ملګري ملتونو د امنیت د شورا دایمي غړي، هغه زبرځواکي هیوادونه په نړۍ کې، هغه تل لامدې پلیټ فارما د خپلو ګټو او یو د بل د مخالفت دپاره دا پلیټ فارم کارولی دی. چین او روسیا دوه هغه هیوادونه دي چې نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د نورو زبرځواکو هیوادونو لکه متحده ایالاتونو او د دې سي ائتلافیانو چې هغه د ناټو په ځواکونه کې هم د دې سره دي، د یو سره په ډیری مسایلو کې اختلاف لري. نو یو دغه د ټولو لوی ستونزه ده چې د ملګرو ملتونو هغه منشور چې دی د هغه تطبیق همیشه یا د هغه پریکړو یا د منشور له مخې د عملونه تل سیاسي سوي دي. دا چې روسیا او چین دغه پریکړه لیک مخالفت وکړي، دا په خپل ذات کې د ملګرو ملتونو د لنومه نیولې د تر منشو او د هدف مخالفت دی. هغه ځکه چې دا کورنۍ مسله نه ده. ملګري ملتونه د سازمان د دویم نړیوال جګړې ده دغه جوړ د هم دې د پاره دی چې په نړۍ کې په هر چیرې چې هغه البته دغه منشور پرنا کې چې دا خورا ډیر مفصل دی، خو پیږه کې تر ټولو ډیره مهمه برخه د بشر حقوقونه دی. بیا د بشر په حقوقونو کې ځانګړي فصلونه یا ځانګړي توجه چې سوي ده، هغه د میرمنو او د ماشومانو حقوقونه ته سوي ده، بلکې په هیومن رائټس کې. نو هر چیرې چې دا حقوقونه نقض کیږي، هر چیرې چې دا حقوقونه پایمال کیږي، د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې البته اکسلامه لوخی او خپل مسؤلیت ادا کی. نو لہذا روسی او چین د ملګرو ملتونو د هدف او د نوم مخالفت کړی لري. اصلا نه یوازې د افغانستان کې د مسلې مخالفت، بلکې په ټوله کې د ملګرو ملتونو د دریض مخالفت کړی، چې دا پریکړه سبي خبره ده سیاسي ده.
څه فکر کوي چې د امنیت شورا دغه اعلامیه کوم تاثیر لرلی شي پر طالبانو؟ طالبان به دغه وروستی فرمان یا دغه وروستی قانون وزندوي؟
ګوري، ملګری ملتونه خو له بده مرغه یو بل ستونزه ده چې ملګری ملتونه هیڅکله د شي نافذه قوه نه لري. یعنې دا هغه سازمان نه دی چې د خپل اوامر یا خپل پریکړې هغه عملي کړي. مخکې تاسو پوښتنه کې یو برخه ده هغه چې پریکړې کوي اعلامیه ته مستو پیسته دی. پریکړې کې یو څه ډیر موثر ځکه دی چې ملګری ملتونه ټول ایجنسي او بیا هغه سیمه یا هغه سیمه چې فعالیتونه کوي هغه ټول باندې اغیز کېدلی شي. اما اعلامیه دا ده چې د یو خبر ورکوي، یو خپل ژختري غوړسې چې کومو ځبانه تاسو د کلنه یا کار سم نه دی لګیدل یا موږ نه یو ځنې خوښ. نو د اعلامیې د پکلیک ته مې څو خبرې ته پیل خو په ټوله کې د همدې اعلامیې هم به له شک چې هغه څه طالبان غوښتل یا ته نن غواړي د رسمیت غوښتنه همدارنګه د نړۍ سره تعامل غوښتنه، په دې ټول تاثیر کوي او طالبان به فشار لا ډیر شي. او په دې کې هم شک نشته چې د افغان میرمنو د ستونزې ته، د افغان میرمنو چې کوم جبر لاندې هلته ژوند کوي، لا به توجه د نړیوالو ته زیاته شي. په دې کې شک نشته چې د دې اعلامیې تاثیرات مثبت شته.
دوی هم دراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنت هم اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. لکه څنګه چې خبري طالبانو په هغه باندې بندیز لګولې ریچارډ بنت باندې، او راتلونکي دوشنبه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي او نوموړی خپل راپور هم وړاندې کوي. فکر کوي چې دغه ډول فشارونه به طالبان باندې کوم اغیز ولري او هغه به د خپل پریکړه بدل کړي؟ ریچارډ بنټ به اجازه ورکړي؟
شه ایواز د ریچارډ مسله نه ده، طالبانو خو په هر هغه چې تاسو په ګډون تاسو په شمول په ازادي رادیو په شمول په ټولو هغه ژغونو پلیټ فارمونو باندې کېداري به اشخاص یې باندې بندیزونه لګولي دي چې هغه د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي، هغه که د راپور په شکل وي، هغه که د ژغ په شکل وي، هغه که تصویر په شکل وي، په هر شکل چې وي. زه فکر ځکه ډېر نه کوم چې طالبان چې په تېرو درې کلو کې دې ته وکتل سوله، یعنی هغه واکمنې ډلې په نړۍ کې که هغه حکومتونه دي یا رسمیت لري یا نه لري، مشروعیت لري یا نه لري، په یغو باندې دغه پرېکړې هغه مهال تاثیر کولی سي او د خپلو پرېکړو هغه پشا کیږي چې یغو ته د خپل هیواد منافع مهمی، د خپل ولس منافع مهمی. طالبانو په تیر درې کلونو کې د ټولې کړنې د افغانستان د ملي منافعو په ټکر کې دي، د افغانستان د ولس په ضرر دي، او د داشکاری چې د یو نیابتي ډلې په شکل لدې څخه استفاده کیږي د ابزار په شکل، نو زه فکر نه کوم چې یا د ریچارډ اجازه ورکول شي یا د خپل پریکړو پر شا سي. موږ ولې د فیډرې کومه کې چې دی په نوم چې کوم مشر دی هغه ټولې داسې پریکړې کړې دي چې هغه افغانستان هر ورځ کلونه نه لسیج شاته بیایي او له ټولې نړۍ څخه انزوا ته بیایي، ولس سخت متضرر کیږي، د افغانستان جغرافیا متضرر کیږي. اما د خپل همغه پریکړه نه یوازې چې دامه ورکړي، دا ورځ تر بل دغه په دغه پریکړه نورې راځي علمانه پریکړه وکړي چې غیر منطقي دي. نو فکر نه کوم چې د خپل دریز واوري د دې څخه داسې استفاده کیږي د لپاره لیږول څه ویلش دا همداسې څه وکړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو یو د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد را سره وو.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او سم یو نړیواله موضوع اخلو، راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونه په لویدیځه غاړه کې د کډوالو له کمپونو څخه وتلي دي، خو اسرائیلي پوځي چارواکو ویلي چې هلته عملیات لا هم پای ته نه دي رسیدلي. د دې عملیاتو تمرکز تر ډیره د جنین د کډوالو پر کمپو چې شاوخوا 20,000 کسان پکې اوسي.
د سیخکاری چې اسرائیلي پوځیان بل نږدې یوې اونۍ عملیاتو وروسته پرون سهار په لویدیځه غاړه کې د کډوالو له دریو کمپونو وتلي وي. په دې عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان ووژل شول او پراخې سیمې ورانې شوې. په عین حال کې اسرائیلي سرتیرو یوه امریکایي میرمن په لویدیځه غاړه کې د یهودي میشځایونو پر ضد د مظاهرې پر مهال په ډزو ووژله. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د 26 کلنې ای سی نور ازګی ایګی د مړینې له کبله خوشینی ښودلې ده. په بیان کې د دې میرمنې چې پر امریکا سربیره یې ترکی تابعیت هم درلود د مړینې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه شوې ده. د لویدیځې غاړې د کډوالو په دریو کمپونو کې عملیات د غزې د جګړې له پیلېدو راهیسې په دې سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو تر ټولو لوی عملیات و، خو تېره شپه د اسرائیلو پوځي ګاډي د جنین د کډوالو د کمپ د تلاشۍ له یوې پوستې څخه د وتلو په حال کې لیدل شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس یو خبریال ویلي دی چې پرون سهار وختي په کمپ کې دننه د اسرائیلي سرتیرو د حضور هیڅ راز شواهد نه لیدل کېدل. د راپورونو له مخې د جنین د کمپ اوسیدونکي چې د اسرائیلو د پوځ تر عملیاتو وروسته په خپلو کورونو کې بند پاتې وو راووتل. د چارواکو په وینا دا عملیات په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ډیر ورانوونکي وو. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي چې د جنین، تول کریم او الفارا د کډوالو په کمپونو کې فلسطینی وسلوال په نښه کول څو د دوی په ټکو پر ملکي اسرائیلیانو د حملو مخه ونیسي. د اسرائیلي چارواکو په وینا د حمله په تیره بیا په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته زیاتې شوې دي. د اسوشیتد پرس راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه له تول کریم کمپ څخه پرون سهار او له الفارا کمپ څخه له هغه مخکې وتلي وو، خو د اسرائیلو پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې په دې کمپونو کې عملیات تر اوسه پای ته نه دي رسیدلي. په بیان کې راغلي دي چې اسرائیلي ځواکونه به د تروریزم پر ضد د خپلو عملیاتو د نتایجو تر ترلاسه کولو پورې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. د اسرائیلو د تیرو لسو ورځو د عملیاتو ډیر تمرکز د جنین د کډوالو پر کمپ و. په دې کمپ کې شاوخوا 20,000 فلسطینیان اوسیږي. دا عملیات د هغې جګړې یوه برخه وه چې په غزه کې د تیر کال د اکتوبر په 10 پیل شوه. د دې جګړو پر مهال به د اسرائیلو پوځ عملیات کول، فلسطینی وسلوالو به پر هغوی حمله کولی او د یهودی میشت زایونو اوسیدونکو به بیا پر فلسطینیانو بریدونه کول. د فلسطینی روغتیایی چارواکو په وینا په دې حملو کې نږدې 700 تنه فلسطینی وګړي وژل شوي دي، خو په غزه کې بیا د تیرو نږدې 11 میاشتو جګړو پر مهال د فلسطینی چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې له 30,000 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای د غلام خان بندر له لارې له افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده. دوی وای خوشاله دي چې اسناد له ورکړې وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو لارې د یو بل هیوادونو ښارونو او منډو ته لار موندلی شي. خو دوی دغه راز غوښتنه کوي چې سوداګرو ته داسې قانوني اسناد هم ورکړل شي چې له پاسپورټ او ویزې پرته وکولی شي تګ راتګ وکړي. نور حالده ازادي راډیو د مشال خبريال عمر وزیر په رپورت کوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې غلام خان د لارې افغانستان سره تجارت پرخ شوه. خوشاله دي چې یاد بندر د لارې تجارت کې ورپېښه ستونزې دواړه لوري حکومتونو کمې کړې دي. تجاران وای چې افغاني ګاډي پاکستان حکومت د غلام خان نه دیخوا پاکستان ته نه پرېښودل، چې بیا پاکستانی ګاډي هم د پولې پورې بند شوي ول او اوس افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو ته پاکستان حکومت تجارتي اسناد ورکړي چې د پاکستان ټولو شهرونو ته تللی شي. تجاران وای چې د نوي سهولتونو سره تجارت پراخ شوی دی. زیاتوي چې تاجرانو ته لا هم د پولې پورې تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې اجازه نشته. غوښتنه کړي چې تاجرانو ته هم قانوني تجارتي اسناد جوړ شي چې دوی هم په اسانه تګ راتګ وکړي نو دغه تجارت به نور پراخ شي. د وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله دي چې دواړه لوري مال وړونکي ګاډي اوس په تجارتي اسنادو هر شهر تازي که نور سهولتونه او تاجرانو ته هم د تګ راتګ سره مخصوص اسناد ورکړي نو تجارت به نور هم پراخ شي او دواړه لوري حکومتونه او لس په ګټه بوي.
افغانۍ ګډه پاکستان ته په نشور ارتلای وو، پاکستانۍ ګډه افغانستان ته پابند. الحمدلله نن چې کومه دوکانه د ټریډ کا غزوه ته شریک کاروبار ان شاء الله ډېر پرمختګ وکړو. د غلام خان په بارډر باندې یو مسالې دوه چې راښ ډېر په زیوته او د سکین یو دا و راښ په زیوته په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غوښتنه کی چې د سکین نه دا ډبل او تجرونه تا دا وزه و یا سکردین خصوصی ملاو شی چه تجر تاگر تاگ پازو دا توگا بنده کرای شی یو خصوصی کارد یا بلست طریقه ترتیب دا وطا ملاو شی.
دا شمالی وزیرستان سوداگر و اتحادی جنرل سیکتر کمرزومان مشال ریڈیو تا وویل چه غلام خان بندر که دا سانتیاو سرای تجارت پر مخت لله. دا دوارو لوری نا مالوڑون کی گاڑی اوز دا طولو شارو مندیو تا رسی. تما کړی چې دواړه لوري حکومتونه باندې نورې اسانتیاوي هم جوړاوي.
یو مسله چې واه د یو حضرته هم شوی دی چې د ټریډ ولا کوم کاغذ افغانی ګاډی ته ورکوي او پاکستانی ګاډی ته چیرې په وجه سره افغانی ګاډی کولای شي چې د پاکستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي او دغه سره پاکستانی ګاډی هم کولای شي چې د افغانستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي. کوم د پراسیس دی د ټریډ کاغذ ورکول اړ اسلو دی چې دا پراسیس چې کوم دی دا ته تیز کو چې کم سے کم یو هفته شي کاغذ ورته ملوېدای شي. تجربه عام خلک د تاګر تاګ د پورا او خصوصا د تجرون د پورا ډیره غټه مسله ده چا د ویزې د تاګر تاګ مسله ده.
غلام خان بندر دوړه لوري نه مال وړونکو ګاډو د کلیر کور او عملې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د زیات چیکینګ د عملې د کمی د ګاډو نه پرېښودلو او نورو ستونزو په وجه تجارت ډیر کم او سست و چې نن ښه شوی دی. پاکستانی ګاډي افغانستان او د پولې پورې نه دیخوا افغاني ګاډي د پاکستان هر شهر ته اوس تللو اجازه شوې. په بندر کې په نورو اسانتیاو باندې هم کار روان دی. تما کړی چې د غلام خان د لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت به نور هم پراخ شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو له پرزو سره زر ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګڼ کسان له بېوزلۍ او بېکاري کړېږي، خو دې کوچني کاروبار هم ځینو کسانو ته د عاید یوه سرچینه برابره کړې ده.
دلته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځینې افغانان د زړو راډیوګانو په سپړلو سره د سرو زرو په لټه کې دي. دوی د زړو راډیوګانو له پرزو یوه اندازه سره زر ترلاسه کوي. دغه کسان چې د زړو راډیوګانو سپړلې په کسه بدل سوي وای، د یوې میاشتې له خواري وروسته اله 150 ګرامه سره زر برابروي. یو 50 کلن سید ولی لذین نورو کسانو سره یو ځای د سپین بولدک ولسوالۍ د بازار په یو کونج کې په دې کار بوخت دی.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دو نظر ملاویږي، او مس چې دي موږ مس نه باسو، مس چې دي هغه به نور خلک یې باسي، هغه ځي پاکستان ته یا د لیب مثلا خلک چې رانیسي هرات کې یو غټه کارخانه ده په هغه کې باسي.
خو د سرو زرو دا لږه اندازه هم په هره راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده. نوې ټکنالوژي د راډیوګانو د تولید شرکتونو ته دا امکان برابر کړی چې له ارزان قیمته فلزاتو او د عصري راډیوګانو له پرزو کار واخلي. سید ولی چې په لسګونو زړې او عصري راډیوګانو یې د سرو زرو د ټوټو د موندلو په نیت خلاصي کړي وایي.
دا به غټ نسی، ولې په دې دا چې دی نوې ماډل چې راځي، نوې ماډل شي کې دا دونه پیدا من نه دی، هغه نوې ماډل شان چې دی هغه ډیر کمزوري دي، مثلا دا زر نسته پکې، او دا به زوم ختمي جنور د ترکیب ونه کی.
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپان کې په تولید سویو راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي. محمد یاسین بلکې سبګر دی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په خپل کوچني کارځای کې له زړو راډیوګانو ترلاسه سوي سره زر ویلې کوي. هغه وایي
چیزی که جنسای برقی باشه،
له جاپان راغلو ټولو برقی وسایلو لکه ریموټ، ټلویزیون، لپټاپ، موبایل او نورو کې سره زر موندل کیږي، خو چینایي جنسو کې بیا سره زر نشته. اوس تاسو خبر یاست چې جاپانی تولیدات بازار کې مخفوره کېدو دي او ځای چینایي تولیداتو نیولی، خو چینایي جنسو کې طلا نشته. یو خبره ده چې په جاپانی تولیداتو کې هم وسوغمره سره زر نه پیدا کیږي.
په سپین بولدک کې د سرو زرو د ټوټو کسبکاران له راډیوګانو ترلاسه سوي سره زر په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ورڅخه د سرو زرو کوچنۍ خښتې جوړوي او بیا یې په بازار کې پر زرګرانو خرڅوي. دا مهال د سرو زرو معیار ته په پام د هغو یو ګرام له 5500 افغانیو نیولې تر 5000 او 880 افغانیو پورې پلورل کیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د قرغزستان حکومت د طالبان نوم د تروریستي ډلو له فهرست څخه لرې کړ. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر جین بیک کولوبایف پرون وویل بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم د قرغزستان د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوملړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وویستل. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال له بنده خوشې شوي دي چې جرمني تېره اونۍ افغانستان ته ډیپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین امپرون د جرمني له خبري آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوشې شول چې کورنیو لیکلی ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمنی د بشری حقوقو او د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو له کبله د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو له دې سره سره د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ 28 تنه افغانان چې د جرمني چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي وو په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څنګه اټکل کوي چې د تېرې مې او روانې اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سخت ناامنۍ سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي دي چې په دې ډله کې هغه 2.4 میلیونه خلک هم شامل دي چې د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د ژمي له رارسېدو مخکې د اوکراین له زیانګالو خلکو سره د مرستې نوې بسته اعلان کړه. د بودیجې، بشري سرچینو، بشري مرستو او د بحرانونو د ادارې په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویاند بالاز اویواري د 40 میلیون یورو یا 40 میلیون ډالرو په ارزښت دا مرسته پرون په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون په یوه خبري غونډه کې اعلان کړه. داسې مهال چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه 2 میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رای پاڼې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رای ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رای پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130,000 غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پایل سمبولیکه نښه به وي. په افغانستان کې یو شمېر خلک په تیره دوکانداران وایي هغه افغاني بانک نوټونه چې په ورځنۍ سوداګرۍ او راکړه ورکړه کې ورڅخه کار اخیستل کېږي ډېر زاړه او راسته شوي دي. دوی وایي د ستونزې د حل لارې لپاره باید زاړه بانک نوټونه ټول او پر ځای نوي بانک نوټونه وویشل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې په ورځنۍ راکړو ورکړو کې د زړو بانک نوټونو کارول او لاس په لاس کېدل د خلکو لپاره یو جدي ستونزه ده. یو شمېر افغان خاریان او هټیوال شکایت کوي چې دا بانک نوټونه معمولا ډېر زاړه او راسته شوي. دوی په دې باور دي څو چې د افغانستان د مرکزي بانک لخوا نوي بانک نوټونه بازار ته نوي وړاندې شوي او زاړه بانک نوټونه نوي ټول شوي، د خلکو یاد ستونزه نه هواریږي. د کابل یو اوسیدونکي نعمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په کم پیسې چې بازار کې خلک استعمالوي او لاندې او پاس کېږي او خلک استعمالوي هغه ډېرې زیاتې زړې شوي دي او دولت هم د دې په مقابل کې کوم اقدام نه دی اخیستی تر اوسه پورې چې خلک له دې نه ډېر زیات شکایت لري او باید دولت د دولت نه خواهش دا ده چې د دې مقابل کې یو اقدام وکړي او دغه زړې پیسې له بازاره ټولې شي او نوي پیسې بازار ته دننه شي، هغه چې کله هم په جیب کې موږ او تاسو ګرځو نو خراب نه شي.
پلورونکي هم وایي چې تر ډیره د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره له پیرودونکو څخه زاړه بانک نوټونه اخلي چې دا کار دوی ته جدي اقتصادي ستونزې جوړوي. د بلخ ولایت یو هټیوال محمد اکرام په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مشتری پل میگیریم پل کو نا سوری دا
موکل مشتری څخه پیسې اخلو، پیسې زړی خراب یا ورستی وي نو شو کولای چې دا پیسې مصرف کوو. اند صرافی په دفترونو کې هم تا پیسې نه تبادله کیږي ځکه چې خراب شي. دا د خلکو لپاره لویا او جدي ستونزه ده.
مشکلات زیات دره په خاطر مې کونه بودن او فرسوده بودن نشدهغه تمام مردم مو به مشکلات مواجه است.
په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د پینشن می په ورځ د سپتمبر په 15 د یو کال لاسته راوړنې په نوم خبري غونډه کې وویل چې په تیر یو کال کې یې له 2 میلیونو څخه زیات زاړه شوي افغاني بانک نوټونه سوځولي دي. د دغه بانک لومړي مرستیال صدیق الله خالد په دې ناسته کې وویل
دا چې په بازار کې د مدرسو بانک نوټونو شمیر زیات شوی و، په تیر کال کې د افغانستان بانک وتوانید چې له بازار څخه د څه باندې 2 میلیارد افغانیو په ارزښت مدرس بانک نوټونه چې د بانک نوټونو ټول انواعیې پکې شاملې وې له مرکز ولایتونو څخه راټول کړي. دا بانک نوټونه د یو معلوم طرزالعمل په اساس راټولیږي او له ګردش څخه ایستل کیږي.
اقتصادي چارو شنونکي وایي په افغانستان کې د بانک نوټونو د زړېدو لامل د پیر او پلور د پرمختللو سیستمونو نشتوالی دی. د اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي ازادي رادیو ته وویل
میگن که ما پول مندرس از 6 میلیارد و 7 میلیارد
داسې ویل کیږي چې زړې پیسې سوځول شوي، خو که سوځول شوي وي دومره زړې پیسې به موجود نه وي. د زړو پیسو د شتون لامل د یو ډیجیټل سیستم نشټوالی دی. موږ کریډیټ کارتونه نه کاروو، آنلاین بانکداري نه لرو، موږ انټرنیټي راکړه ورکړه نه لرو، موږ د پیرودلو پرمختللی سیستم نه لرو چې موږ یې د پیسو کارولو پرته وکاروو. دا یوازینی حل لاري دي زړو پیسو څخه خلاصون لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د وري حمل په میاشت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې افغانستان بانک ویلي وو چې په تیر کال کې یې په افغانستان کې په بیلابیلو پړاوونو کې 15.2 میلیارد افغانۍ زاړه بانک نوټونه راټول کړي او پر ځای یې نوي بانک نوټونه چاپ کړي دي. د زړو بانک نوټونو ستونزه د تیر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه چې تر اوسه دوام لري. خلک وایي که څه هم وخت په وخت بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کېدو خبرې اوري، خو بیا هم زاړه بانک نوټونه به بشپړه توګه له بازاره نه ټولیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مینه.
دوی کاشکه بیا خپلم دارکه پر دې شی باندې عمل وکړي. دوی خو عمل هم پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري، د نغمه غزلی اوري. دوی خو نو به دارکم دي، دوی ته حرام نه دي، لیکن ولسته حرام دي. اغه کار چې ولسته حرام دي، دوی ته حلال دي.
موسیقی باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې خوښ تېراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې په هغه وختو کې، خصوصاً چې زه به تخصص وم یا له درس څخه فارغ سولم یا به کومه تفریح ته له ملګرو سره، خصوصاً یا بانډیوالانو سره. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن همدغه فکر مې هم وکړ. یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقۍ اورېدل بند کړي، دوی حرام ګڼي خو خپله یې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې څه نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن یې په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي وو چې په خبره یې د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي. حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي، دوی را څخه بیایي. د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان را څخه وړي. زمان په یوه ثانی بیرته نه راځي. وایي تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې؟ نو واده دغسې په چپ په چپایي تېرېږي لکه د پخوا په رقم. داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الی ده ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کوره نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیانې نهشته. چندان څو خوشحالي کولای نسی د بیر څخه نسی کولای په آزاد ډول خو بیا چیرې د بیر څخه اعلان نسی کوي اوس به یو بدنامي را ورسیږي د زوم په مرسخه بوزي یا ناوې رسخه بوزي د ځینو کورنۍ د خو ناوې زوم دواړه په موټر کې پر عام سړک درولي وو.
که دارت وای چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږیدله؟
مخکې به دا رقم و په جمهوریت کې ډي جی به م راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به یې دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نهسته فقط دیک هم په قرار اواز سره لګي حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجود یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي بالا راسې ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره بوسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي اته د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نسي کوي چې
په موټر کې لا نسي لګولی؟ په موټر کې یو څو کسانو غزلې لګولې راکښته کړې وه وهلې ورکړې وه بېرته یې پرېښه چې بل وارې غزلې ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده؟ څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتېري ځایونه او خپل په کور کې خوشحالي نسي کوي خپل شخصي موټر کې خوشحالي نسي کوي نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوئ ته تر څه وخته به دغه وضعیت دوام وکړي؟ تاسو دیرنه په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو خلق به پریدی تو سندری واوری؟
دا فکر نکوم گست سر که تغییر نخوری ایس امکانم نلری نداد تغییر واردی دا ورست سر بلی دا حالت پر خرابی دو دی مجھ لامخ کیا دی وزیفه و شایمه با مدرلو دل آغا وزیفه با مخت بیولی پر مجھ باندی آغا وزیفه و درولی یعنی پیسیس چی دی آغا افغانستان که یو دیر مهم بخش دی پیسیس سایکو سوشل در یادو دا به حد زیاد از مجھ با افغانستان که مهم بخش دی چی باید پر مخ بیورل سی زوانی حالت د شکېدو د پاره دی لیکن دوی را ولاړ سول هغه مکمل ځایونه یې پر ودرول دا مکمل ځایونه یې پر ودرول په ټولو موسساتو باندې نو دا یو خو دوی خپله دغه رقم راغلی د افغانستان ته چې پر ښځو باندې هره خوا هره لاره بنده کړې دا خو پر انجنو پر ښځو باندې پر کوچنیانو باندې یعنی رواني حالت باندې دوی اخته سوي په مریضۍ باندې دوی اخته سوي دي خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نسي کوی هغه د علاج طریقه یې لا بنده کړه د مکمل سیانه بندی کرده پیسه سیم کمل بند که پا افغانستان که
بله که داره توایی چه بیا هم پده چه وزیعت که کرده تاسه غواره موسیقی واوری چه پا نظر که نیسته چه تاسو تا تاوان و نرسه وی دی تاسو خبره دی تاسو ناری نبونه زی خجی بونه زی چه ولی سندری آوری پده چه وزیعت که چون ایتیاد سره تاسو موسیقی آوری
پا دومره قرار جغ سره مکی بده سی و جغ به ده باندی خلقو علایده آوریده و ماشاءالله سمره شو خوشحالی که لیکن اوز ده دنن پا اوتل که دنن کسانی لولا که آوریده لیسی چی ده شزه که یا شاله که که یا یو چوک ولار دیده لی خوشحالی که نه پا چیشه که یه دی چیشه آوری زکا غوی نه آوری دومره جغ قراری پا لاری باندی طول گوشه که یو ده شا پا گوش که ایشه چی یو موسیقی و آوری ترسو یو خپل ذهن سم که ور باندی پا عدی حالت که دغه رقمی چې ګوشکی ټوله په غوږی زموږ د کور و شاته یو کوچنی نری کوڅه ده دغه کوڅه چې د خامه ده ټول خلک تیری جو را تیری زموږ په کور کې خوشحالي و زما د ورینداري درېمه و جوړه ور سره وړې و د واده درېمه ورځ و دلته موږ یو موسیقي لګولې و دلته خلکو اورېدلې و د طالبان اورېدلې و چې په دغه کور کې غزل شروع دي دستې زموږ و د کارتې ته راغلې و خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی کچېرې نمایان وای دستې زموږ د کور خلک به ول بندیان کولی چې تاسو د موسیقي ولې اوري موږ ځای پر ځای بند کړل بالا موږ ور موږ موسیقي نه اورو خوشحالي هم نه کو بس چې پرام ناست یو خلاص او دوی خپل بیا څه هم کوي دوی کاشکې بیا خپل هم دار ک پر دې شی باندې عمل وکړي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپل بیا د چې د عبید الله جان غزلی اوري د نغمې غزلی اوري دوی خو نو به دار کم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولست حرام دي اگر کار چې ولست حرام دي دوی ته حلال دي
دغه عام خلک بیا نسی کولای چې ورته وایي چې نو ته خپل ولې سندری اوري
نسی ورته ویلی نو په چا کې دونده جراسه خو دستې سر ور وخري بندې کې یو بل چمپه وکي وهلو ټکول کوي پر عام میدان یو کس مدارک موږ روان پر لارې باندې دا پر دا چوک باندې یو کس راټینګ کړی او پر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري یو داسې د غټ سړي ته دی پر عام میدان چکې ورسره کولې آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړې چې یو غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکې ورسره کوي، بې عزتي یې ورکوي.
څه ویل لرئ مثلا نړیوالې ټولنې ته، هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي، تاسو څه ورته ویل لرئ چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي، څه غواړئ چې وایه؟
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه. یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو، او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي. دا وسلې د کومه ورته را رسیږي؟ د دوی سره مرستې کومکونه په کومه طریقه کیږي؟ او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو. دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي. لیکن یو اړخ هم نه دی معلوم، دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا دې مکمل افغانستان دی تورې ورځې په مناسبت کې ګرځره کې ونیسي، او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دی ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا. دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی، پر یوه کس نه، پر دوه کسانو نه، زما خپله کورنۍ ده. دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي و، موږ د بیرې موسیقي نه سوای لګولی، موږ هېڅ شی نه سوای کولی، همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو هغه بېرته راغلو.
ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ورور واده ته ټپي ځلې کلی وي، بیا یې خپله په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله.
یعنی ځوان سپینګیری هر چا به موسیقي اورېدله، ما په کلي کور کې لیدلي زاړه زاړه سپینګیری سپینګیری، یعنی زموږ اوتاس ډېر مشران به ول، نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلي دي، لیدلي مې دي چې دوی اورېدل. موسیقي خو مونږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا، اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نه سو. دا خو واضح خبره ده، زه خپله کله کله شاعري کوم نو دې شان سره علاقه لرم ډېره زیاته، خو اوس اورېدل ناممکن دي. بخې چېرته کم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چکپاین ای که غی نومن یو بندهو، یعنی دیر پا دار و تار سره رو مشکلات زیاد دید با دیبا خاکه.
بله تاسو ویلس تاسو شایری که وی آیا تروسه دی تاسو کم شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوسته؟
از ما شیر و بله لوسته دا زه سور از مخ که زمنگا دی کورنه واده و دی ورور واده میو دا غل پار ما دا خپل طول ملگری خاله زمن اکم کسان چرا تگران و حقا طول می پا دی شیر پا قالب که نمونه ای جور کردی و نو هر چا تا دی خپل دی شخصیت پا اندازی ما توصیف پا که کرده دا. بله و لارم اداسی شون را سرشتا دا آن ترانه ایم لیکلی دی پا دی مورد که
ترانون با تیر سو بیرت پا شیر با دی خبری اوکو ام دا شیر را تا او ایا چی تاسو لیکلی دا دی دوستان صفت رو پکی کردی او بیا دا هنرمند پسندره که ویلی
را سرشتا دا مشکل نلکی تو می خپل ملگری خاله زمان دا لکان می راخیستی دی لکه دا سمی ولی زما خاله زمان خود دیر دی دا مالیاره که پکی زان تا زین لاری نا چی امیر خان را نهیر نشی دی دا اخلاق زپت القام نوار کهوما او حمید الله هم خفه نشی دا غمسری ورطا لزر دالی کهوما شیر مسافر پا فرانسا که زل وطن دا پیام ورطا لگم مسافری دی دیر وکره وطن تراش چی دادا در بانده شما وطن تراش خدای لپاره زل منازک دی دیر خفه در پسیم لین داغ تپیزی دی چی ما پا واده کلی کلی دی دینا بغیر زدیر شیری لرم بغیر لدینا
دیر زیاده منن دیر خایسته تپی مولی کلی دی لنور شیری سخم هم غوری او چو اودو
شو خزل در توای ما کدسی هماسی شیرون در توای ما وطن سرقم
نو داتی دی جوانان خبرونه داغ شو خبر خیوه یه
کافری شون دستا لکه انار خیسته خیسته جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پراته دی اننګو باندې زلفان ستا یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته په ظلم کې حد کړی باڼه لک تقدیر کړی په ظلم کې حد کړی باڼه لک تقدیر کړی په زړه باندې زما کوي گزار خیسته خیسته تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګې خمار خیسته خیسته وډا گئی صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئی صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه به زندې کړو ځان په دار خیسته خیسته
ډیره زیاته مننه اوس تاسو ته ښه وخت غواړم
السلام علیکم
خالد امرخیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله، هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل اړین ګڼي.
زه په ټوله کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي. کله انسان بیکار سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تېر ورسره اخته وي او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي، نو بېشکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې ته لري ستا ذهن برطرف او تاغه روحی او ذهنی حالت آرامکی.
بله، در تو چې په خالي څومره موسیقي اوریدل او وسه څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنظیمه تازه ځوانان چې بلوغ ته رسیدي نو به شکه چې له موسیقي سره کوم غوړي ونه غوړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي. ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یا 80% می به او وختو کې خصوصا چې زبا خصصوم یا به درس څخه فارغ استولم ما یا به کومه تفریط له ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریط پنو چې به شکل موسیقي څخه به موګه ټاکې سره استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه موګه ټاکنو.
څومره دي خوښيږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري؟
دا خو شرایط پر فرق کوي کنه، شرایط پر چې انسان څومره وخت لري ک وخت زیاتی تفریط سره زیاته کوي سی امکانات ورته مساعدی زمينه دغه دي مشکلاتو نه دی فارغي به شک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچار کې سړی راګيري او لاس بندې نسی کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو به شک چې کومه به ګټه ترې اخلي.
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد ده کله چې او چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري؟
کومه او تاسو د افغانستان په مورد کې خبري وکوه اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلق بنده ده که ته اون واړی چې له موسیقي څخه ګټه وکړي مواخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کی یا تفریح وړي وکړي هم نسی کولای ځکه امکانات نسته ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نه خواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم له دې نه بهتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نه خواسته زه به غواړم چې موسیقي واړم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او هلته به داسې یو جنجال ماته خدای جوړ کړي چې نورو کسان چې وم غړې لغه جنجال نه به وتاي نسی. نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زبو په ټوریزه یو لند جمله کې وایم چې ناممکن سوي ده.
ل رواني اړخ څومره بد تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نسی کولای. ل رواني اړخ څومره مایوسه کوي چې کله ته نسی کولای اته خپل موټر کې موسیقي واوري؟
به شک چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه غیزه کوي د چې ته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي تا ته هیڅ بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور در کړی ده تا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولای ده او ته د خپل د ژوند د شخصي ژوند تیرولو چې وغوړې هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکي نو ته ورته هغه ژوند کولو حق ونه لري هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري تا نه هغه حق واخیستل سي بېشکه چې دا په انسان باندې په ژوند باندې په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښېږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واورئ څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر سوي دي، ماحول تغیر سوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اوریدلې د نغمې ښاپېرۍ سندرې سره مې مینه درلودله کوم وخت چې زمينه به مساعد استه یا برابر استه ترې ګټه به ما اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمينه د تاسو په خبره نه ده درته برابر نو مونږ به د جاوید امیرخیل دغه ورسته سندره چې ډیرای کسانی خوښوي دا اغلک ټوټه درته واورو.
نړۍ مننه قدرمن شي
اوس ښه وخت لري.
دیغلی اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده د دې چې لري مخې وای ثابت شوی حقیقت دی. هغه زیاتوي
موسیقی کسان چوایی چه موسیقی ده روح یا روان غذا ده دای غلط ندی ویلی. زکه چه تدمون فکر رو کن چه یو ماشون ده مور پرنست که وی که موری یو سندره واوری اغا احساسه ویه. که بدی خبری واوری اغام پا ماشون باندی تاثیر که وی. داست نده چه دوی چه موسیقی طالبانو منه کرده چه حرام ده. پس ماشون یاد از شیطانی کرده. اغا ماشون چه ده مور پا گیره که دی. څنګه دا احساس لدی غولی ولی خوشاله کیږي د یو موزیک په اوریدو او خزو ته دا طبابت ثابته کړي دا علم ثابته کړي او دوی خود علم او د پوهې نه لري دي دوی وایي چې دا غږ حرام دی موسیقي د روح غذا ده موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی انسان د موزیک سره ژوندی دی
گران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارمانه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره